کوشش کړی دی چې د کیسو د کیسه لیکنو کې ډېر تحقیق وکړم، ډېره زده کړه وکړم. اخر ته ووایم چې فرض کوم ژبه خپله د کیسیز ژبه یې هغسې نه وه لکه اوس چې ده زما د کیسې د کیسو ده. دومره زیات فوکس په اصلي کرکټر نه و لکه اوس چې دی. هغه وخت کې زه په دې دومره نه پوهېدم، ما کېدای شي مثلا څوک کرکټرونه فوکس کړي وای په یو کیسه کې، په داسې حال کې چې د کیسې د اصولو له مخې او منطقا هم باید کیسه د یو شا یو کرکټر وي او په هغه یو کرکټر فوکس وشي. البته نور کرکټرونه یوازې کومکي وي، حتی اساسي مخالف کرکټر چې بدماش ورته خلک وایي دا هم باید کومکي وي، دا باید اساسي کرکټر لا ځلېدو ته لار هواره کړي، نه دا چې هغه باندې زیات فوکس وشي. بل مثلا ما د کرکټر بیکګراوند ما ته دومره مهم نه و لکه اوس چې دی. اوس ما ته هغه اساسي شی داسې زما د اساسي کرکټر بیکګراوند دی، نه دا چې دی څه کوي پیله. هغه وخت کې ما بیکګراوند ته ډېر پام نه کوو، ما یعنې یوازې په اوس باندې فوکس کوو چې دی اوس څه فعالیتونه کوي. په داسې حال کې چې بیکګراوند خپله کرکټر جوړ کړی.
تاسو ویلو چې په ناول کې په یو کرکټر تمرکز کوي، البته په نړۍ کې ډیر شاکار ناولونه شته چې څو کرکټرونه یو وخت پکې روزي، یعنی مختلف تسنی وي چې خامخا به یو کرکټر پکې روزي. او کله کرکټر بیکګراوند ته راشو، دا تاسو اشاره ورته وکړه، له بیکګراوند مو مطلب څه شی دی؟
اوس په اول خبرې ته راشو چې یو کرکټر شبر سے داسې د پخوانی او اوسنی معمولا لکه د ژوند کې چې هر څه پرمختګ کوي همداسې په کیسو کې هم پرمختګ کوي. پخوا وختو کې داسې وي، پخوا وختو کې ډېرې کیسې وي چې په ادبي او ایټالیا باندې فوکس کوو، په یو ګروپ باندې د خلکو په فوکس کوو. خو معمولا دغسې کیسې هغه د کیسهیز عمق نه ځکه نه لري چې د یو شخص یو کریکٹر یو انسان ټول حواس نشي دا برابر سره کولای، ځکه چې ټول باندې خوشته دي. لکه تورسي کیسه ده مثلا، سو جنگ وسوله چې ده زرګونه صفه ده، او دغه سی وګدي کثیر ته په سو کریکٹرونو باندې فوکس کوي، هغه دغه سی وګدي بیا نو زرګونه صفو کې هم نه خلاصي، ځکه چې ته مجبوري چې هر کریکٹر خلکو د واسي دا د ژوند ولې هغه داسې دی، هغه ولې قهرجن دی، هغه ولې دونه ویره لري یو چا سره د نسې کېد، دا ټول بیکګراوند پورې تړلې خبره ده. د هغو روخ روښانه کول بیا اوسني فعالیتونه تیر وخت نیسي. بله دا چې هغه فوکس د کیسې له منځه ځي. موږ چې کله د چا کیسه کوو د یو شخص کیسه کوو، نه د یوې.
البته وبخښه عمر صاحب، وبخښه چې بیرته ستاسو خبره قطع کوم. البته دا بیا هم په غلیکوال پورې مربوطه. فرضاً د اروپا کې په 2024 کال، 2023 کال هم په ذهن کې نشته، د 2022 او 2023 کال داسې ناولونه شته چې مختلف کرکټرونه پکې روزي. او البته هغه ستاسو خبره پاڼې یو څه زیاتې وي، د تولستوی په رنګ هم نه وي. یعنی مثلا 400 مخه ناول کې ډېر څه رانغاړي، لیکن که چېرته بیکګراوند ته راشو، د بیکګراوند خبرې کې ستاسو مطلب څه دی؟
هدف مې د بیکګراوند څخه دا دی هغه پیښې د یو کرکټر د تیر ژوند هغه پیښې چې له ده څخه یې د اوسنی کرکټر جوړ کړی، ما هدف د بیکګراوند څخه.
خو فکر نه کوي چې دا کله ناکله دې ته ضرورت وي په ناول کې، او کله ناکله ډېر ضرورت نه وي؟
انا کېدای شي په فرعي کرکټرو کې ډېر ضرورت نه وي. په فرعي کرکټرو کې کېدای شي سړی په ډېر لږ هغه سره فیصله اشارې سره بیکګراوند ته تیر شي، خو که چیرې د اساسي کرکټر بیکګراوند روښانه نه شي، که څوک پوه نه شي چې اساسي کرکټر ولې داسې شخص دی، دا بیا هغه ما چې مخکې خبره وکړې د کیسې عمق، هغه د کیسهیز عمق ضعیفه کوي. بیا یو انسان په اصطلاح نه پوهېږي چې دا سړی ولې داسې دی. د دې راتلونکي اقدامات هغه بیا اټکل کولای نشي، هغه ته بیا منطقي نه وي.
او که چیرته د دنیا ځینو شاهکارونو ته راشو، مثلا بوډا او سیند، یعنی زوړ سړی او سیند چې شپون سره په دې نوم باندې ژباړل دی، د همینګوی ناول، ویږي چې د زړه له پخواني ژوند څخه هیڅ خبرې شېم نه. دغه سټایل چې په انګلیسي کې ورته وایي سټایلونه فرق کوي. ځینې کسان د یو کرکټر په پخوا زمانه باندې هم تمرکز کوي، پر راتلونکي هم. ځینې بیخي کېدای شي چې لاتیا کلنی راوروسته د ژوند تړي عمیق کتنه وکړي او ناول ولیکي. څه فکر کوئ؟
کیدی شي یعنی زه نو وایم ما خو تاسو ویل چې کیدی شي کیسه کې لیکوال پورې مربوط دی چې لیکوال څنګه کولای شي هغه پیښې چې پیښې دي واضح کړي خو که چیرې فوکس په کرکټر باندې وي ګوري کیسه کې کیسې خو مختلفې دي که موږ تاسو داسې کیسې لرو چې فوکس یې مختلف وي فرض کړم که چیرې موږ افسانوي کیسه لولو هغه کې د کرکټر بکګراوند دونه مهم نه دی هلته بیا دغه افسانوي ژوند چې دی هلته دی د هغه وضاحت ډېر مهم دی نسبت خپله د کرکټر بکګراوند ته ځکه فوکس د کیسې په سیټنګ دی نه په کرکټر کچری فوکس د کیسې په سیټنګ وي نه په کرکټر بیا نو د سیټنګ مهم دی موږ سیټنګ واز هر څومره چې سیټنګ دی توضیح کې هغومره جالبه راځي مثلا که فوکس د کیسې په موضوع وي نه په کرکټر بیا هلته موضوع مهم فوکس د کیسې په لانجې وي نه په کرکټر یعنې دا مختلف سټایلونه د کیسې لري دلته فوکس پر ډیر مربوط دی خو معمولا که چیرې موږ د یو چا کیسه کوو او د هغه بکګراوند واضح نه کړو نو هغه موږ نه پیژنو راشاس
عمر صاحب تاسو مخکې دا خبره وکړله چې داسې کلونه هم ساس پښوان کې تر اوسه راغلي چې درې ناوله مو په کلی کلی دي کله چې په لنډ واټن کې کیسه ولیکل شي ممکن پر وی بل اغیز زیات شي څه فکر کوئ چې ناولونه مو له یو بله متاثر شوي دي کنه
ممکن چې کله کله داسې احساس کوم چې زما په خوانې ناولونه ډېر سره ورته سره دي چې موضوعات مختلف او سره دي چې پیښې ډېر مختلف خو ځکه چې ما لکه مخکې ما تاسو ویلې دغه زاویې د کیسو دغه لارې د چارې باندې کېدلو د کیسو مخته وړلو دومره دقیق مې نه پوهېدلم نو کوشش مې کاوه چې کیسه ولیکم او کیسه معمولا زما ټول هغه پوهاوی کې تغییر نه راغلی کیسې پاکله نو ځکه زه فکر کوم چې په کیسه کې به هم ډېر څه ورته سره وو خو که چیرې اوسنۍ تجربه مې داسې وایي چې هر څومره ډېر په کیسه باندې زه خپله اوس فعلا کیسه کله کله ډېر دروغجن نه شم تر 500 وارو خو ډېر د سره ګورم لیکلې کیسه هغه چې ختمه شوې 500 وارو نه ډېر ګورم همې ځان سره ګورم خپل همیشه ورسره دا غنه چې ما کیسه ختمه شي لیکل مکمل متن ختم شو ورسره دا غنه لته لګه لس پنځه لس وارو زه ګورم هغه بیا د سره بیا پکې چې شتون بیا ګورم بیا سره کله کله مې پام دی ته شي چې کیسه ژبه له زره خواږه کله کله مې پام دی ته شي چې فرض کوم دغه بکګراوندونه د هغو سم اوبدل شوي دي د کرکټرونو کله کله مو پام نورو مستقس موضوعات ته شي په هر ځل چې زه کیسه ګورم یو خاصه په اصطلاح هغه برخه د کیسې په کې اصلاح کوم بیا وروسته د هغه نه چې لیږم چې خلکو ته دوستان ته خدای لري هغوی راته ایډیټ کوي یو حوصله دغه حوصله راسره کوي نو هغوی ته لیږم هغوی چې بیرته راولېږي بیا یې د هر ځل د هر کس د نظریاتو په اساس بیا څو واره ګورم نو هر څومره چې زګورم ماته دا تجربه ده هر ځل چې زګورم خپل نوي ضعفونه پکې پیدا کیږي نوي کمزوریاں پکې پیدا کیږي هیڅ لا کو هر څومره چې کسی ته وخت ورکړ شي زه باور لرم چې هغه لا حقي او هر څومره چې زرو لیکل شي هغه کې ډېر کمزوریاں
ستاسو هم دا خبره خو اکثر تکړه کرکتون کې هم تاییدوي په نړۍ کې د موضوع په برخه کې ځینې کیسه لیکوال یو موضوع پیدا کړي بیا د کرکټرونو په باره کې معلومات راغونډ کړي دا هر څه البته دا په لویدیز کې دا یو دود دا هم دی دا هر څه بیا په وړو وړو پاڼو یا کمپیوټر کې ولیکي بیا لیکل کوي ځینې نور بیا وار له واره لیکل کوي وروسته بیا که یو شی مخترغه و چې کیسه په کومه لاړه په غیږ خوځي تاسو څنګه عادت لري
زه په دې فکر نه کوم چې موضوع شي دا په دې فکر نه کوم چې حتی لانجه به شي وي په دې فکر نه کوم چې سیټینګ به شي وي زمان مکان زمان به شي په دې باندې اصلا فکر نه کوم زه فکر په کریکټر کوم چې یو کریکټر جالب ده کنه بیا دغه کریکټر د ژوند مطابق ورته لاته کراش من او ته موضوع ده البته موضوع باندې بیا هم زما زړه معمولا موضوع په کیسه کې شبر سے تاسو معلومه ده چې پیغام ته وایي هغه پیغام چې د کیسې د کیسې پر د شروع پورې د کیسې د متن لاندې روان وي او خلک ظاهرا نه احساسي دغه موضوع وي معمولا د کیسې موضوع او نورې موضوعات هم دغه فرق لري چې کیسه کې د پیغام تر موضوع وي او البته د نور پیغامونه هم یا سرسري پیغامونه چې راځي په جریان کې ولې یو عمومي پیغام وي چې هغه د کیسې د ټول کیسې په اوږدو کې پروت وي نو زه دې باندې ډېر فکر نه کوم ماته موضوع مهمه اکثرا نه وي ماته اساسي شی چې دا د کرکټر دی او بیا وروسته دا کرکټر نه اساسي شی لانجه چې دې کرکټر لانجه به شي دې کرکټر مشکلات په سیګدا به کوم مشکلات سره مخ وي چې دا هو د حل لپاره باید اقدام وکړي دا بیا د تور د تور شبر سره دا اوس ورسته یو نور نه کیسه ما فکر ځکه چې هغه وخت شروع کې مې دا فکر نو قلم چا ول نو لیکم نو ورسته بیا زه پلاټ ته لیکم پلاټ کې بیا زه کوشش کوم چې په پلاټ د سیولي کې ما چې نه دا ټول شیان کې واضح خصوصا لکه تر لګه سلور پنځه اومدل وړی وړی نشو کی کی طرحه ته پوری دا پکې واضح او جالب به دا در خپل ماته جالب ده چې کله زپنا کولې کوم ټول پلاټ ختم شي ماته کیسه ډیره واضح البته د پلاټ په جریان کې ماته کرکټر لار خونه کوي چې زه به پلاټ کې تغیرات ټول کله چې ما کرکټر انتخاب کوم نور لار خونه ماته تقریبا 50% نه زیات کرکټر کوي زخپل یو شی فکر کوم کله چې شروع د لیکلو ته کوم نور کرکټر ماته شنه د سمزه زدا سینه زدا سی څنګه چې ما د کرکټر بګراوند هم ته جوړ کړی کرکټر د شاسونه چې د کرکټر خپل کرکټر ځان ته واځي کوم هغه ما د نور لاس وني دا دغه کار دی ولله د سمزه په دی لاندې شي بیا په اخر کې بیا نو کله چې خلاص کوم پلاټ خلاص کوم بیا چې متن لیکم البته بیا کرکټر ما د نور لاس وني نه واځي کرکټر ټول کرکټر نو لاس وني چنا د سین د داسې مزه دا دغه چې تاسو پلاټ لینک له دې پلاټ کې هم دغه ستونزې نو تر اخره پورې زه تقریبا اخره پورې چې کیسه متن مکمل ختموم تر هغه پورې زما ته همیشه نیمګي وشي مخته کیسه کې نیوی تغییرات راځي نیوی پر یاندا چې شیان راځي چې زه خوشاله کوم په باندې زه تینا پاند چې دا زما کیسه خش بیا خش
لا شغل عمر څخه مننه
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د وی مهمه ټکنالوژي لپاره د یو ځوان هڅ عبدالباری نورانی د چټ جی پی ټی لپاره مواد اپلوډوي چټ جی پی ټی د جنریټر پری ټرینډ ترانسفارمر ټکنالوژي په اساس کار کوي چې د اوپن اے آی لخوا جوړه شوې ده او څوک ورسره د ګوګل په څیر سوال ځواب پلیکلی بڼه کولای شي د چټ جی پی ټی لومړی نسخه د 2022 کال په نومبر کې په عام ډول خلکو تر لاسه کړه دا ټکنالوژي یوازې هغه پوښتنو ته لکه په ګوګل سرچ چې کوو ځواب نه وایي دا توان هم لري چې ادبیات وپنځوي رسامي راته وکړي او پوهان وایي چې په لنډ راتلونکي کې به دا ټکنالوژي له انسانانو سره دومره مرستندوی وي چې له دې پرته به هڅې داسې وي لکه د چا چې لاسونه تړل شوي وي هم دا ټکنالوژي اوس څو ډوله ده د 2023 کال د فبروري له لومړۍ نیټې را په دی خو چټ جی پی ټی پلس هم فعال شوی دی چې دا بیا په پیسو دی او ډیر دقیق دی البته چټ جی پی ټی 2 چټ جی پی ټی 3 او چټ جی پی ټی 4 هم کار کوي چې پیسې غواړي د اے آی په مرسته کو پایلټ هم مشتنن سبا په پښتو ژبه د چټ جی پی ټی په څیر معلومات راکوي عبدالباری نورانی چې په تیرو لسو کلونو کې پرته له کوم مادي امتیاز څخه ګوګل ترانسلیټر ته یو نیم لک پښتو جملې ژباړلې اوس یې د پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی لپاره د موادو د اپلوډولو هڅې پیل کړې دي زما همکار صادق رشتینی له شغلی نورانی سره مرکه کړي او په پایل کې ترې پوښتلی چې کوم ډول معلومات او موضوعات اپلوډ کوي
دا ساختمان داسې جوړ دی چې دی هر څه جملې چې دی هغه دی خپل تاته انتخابي ته به ترجمه ورته وکړي خو بیا هم زموږ کوشش دا دی چې ورځنی کړوړه په اول سر کې ورته جمع کو ترڅو خلک په ورځنی ژوند کې استفاده ځنی وکړي ځینې داسې موضوعات چې د تاریخ اړوند شرسازي تیپ چاپریال ساتنې کمپیوټر ساز اړوند کاروالي ولري موږ ورته ژباړو او خپل ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی ته جمع کو ترڅو خلک استفاده ځنی وکړي او د پښتو معلومات مو هم ډیر کړي
تاسو څنګه دغه مواد غوړه کوي چې په دې پلیټ فارمونو کې اضافه کوي د موادو کاروالي او دقت ساتل څومره ستونزمن دي؟
داسې ساختمانونه لکه چټ جی پی ټي، ویکیپیډیا، دې ته مختلف موضوعات موږ خپله ور اضافه کولی شو تر څو مواد یې ډیر سي، معلومات یې ډیر سي، بیا د خلکو د چې پلټنه کوي هغه ته په اصطلاح مفید تمام شي. خو ژباړنونه چې دي، هغه که ګوګل دي که نور ژباړنونه دي، دوی تا ته پر اختیار نه لکوي چې ته هر کیسه موضوعات ور اضافه کړي. د دوی تر ډیره جملې تا ته درکوي، ته باید جملې ورته اضافه کړي. او د موادو کاروالی چې دی، دا خو انتهایي مهم دی، د یاګانو اصلاح، ځکه دا ترجمانان شاید تر ډیرو کلونو پورې د خلکو د استفادې، نو په دې کې دقت ډیر مهم دی.
تاسو د نورو ژبو ویکیپیډیاګانو او سرچینو څخه هم ګټه پورته کوي؟ که هو، څنګه د معلوماتو په ژباړه او تطبیق کې دقت ساتي؟
بلې، ځینې داسې موضوعات چې د تاریخ اړوند شرسازي، طب چاپیریال ساتنې، کمپیوټر ساینس اړوند کاروالی ولري، موږ ورته ژباړو او خپلو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټي ته جمع کوو تر څو خلک استفاده ځینې وکړي او د پښتو معلومات مو هم ډېر کړي.
په پښتو ژبه کې د ټکنالوژي پرمختګ څنګه ارزوي او نور څه ډول نوښتونه اړین ګڼي؟ په ځانګړي ډول پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټي څنګه مرسته کولای شي؟
بلې، د نورو هیوادو په نسبت ټکنالوژي په برخه کې اوس هم پښتو ډېر پرمختګ کړی دی. ډېر داسې به احساسه کسان شته چې هغه د خپلې ژبې د پرمختګ لپاره لستونې راپورته کړي دي، په هره برخه کې همکاري کوي، ژباړه ورته کوي، مختلف مواد ورته اضافه کوي، هغه که چټ جی پی ټي، که انسایکلوپیډیا یا ویکیپیډیا یې. نوښتونه د هرې ژبې لپاره ډیر اړین دي، او دا هم د سوشل میډیا د لارې، د نورو ژبو څخه راځي، خلک سوشل میډیا د لارې څخه یو بل په خبري هغه باندې شریکوي، بیا هغه خلک دې ته هڅوي چې تاسو هم کولای شئ خپلې ژبې کې دغه شی نوښتونه وکړي، دغه شی خپل خدمات ورته وړاندې کړي تر څو د خلکو د استفادې وړ وي. او دا نوښتونه داسې تر خلکو پورې رسیږي چې کله په نورو ملکونو کې پرمختللي هیوادونو کې خلکو هغه نوښتونه وویني، نو بیا دوی پوهیږي، دوی کې معلومات لري، بیا هغه ساختمان جوړ کړي، سوشل میډیا باندې شریکي، خلکو ته وایي چې تاسو کولای شئ د خپلې ژبې لپاره، موږ دغه نوښتونه په نورو ژبو کې ولیدل او دا دی، تاسو ته مو ساختمان هم جوړ کړي، تاسو ماجه ترجمه راته وکړي، یا مثلا کولای شئ معلومات د خپلې ژبې لپاره په چټ جی پی ټي انسایکلوپیډیا کې اپلوډ کړي. نو بیا رضاکارانه ډول ځینې ډېر داسې که با احساسه کسان شته هغه ورته اضافه کوي چې تر څو معلومات یې ډېر کړي او خلک د هغه نوښتونو څخه په پوره توګه ګټه واخلي. او که غواړو خپلې ژبې ته پرمختګ ورکړو، نو تر ټولو اړینه ده چې باید په ویکیپیډیا، چټ جی پی ټي او ترجمانانو ته معلومات ډېر اضافه کړو، تر څو چې معلومات ډېر ورته اضافه کیږي، هغونه ژبه ډېر پرمختګ کوي.
آیا داسې کوم موضوعات یا برخه شته چې تاسو یې د پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټي لپاره ډیر اړین ګڼئ؟ خو اوس ورته لږ معلومات شته.
د پښتو ویکیپیډیا کې کوم مشهور وګورو، تر ډیره معلومات تاریخ اړوند دي، د نورو موضوعات معلومات ډیر کم دي پکې کې. او چټ جی پی ټي له د ویکیپیډیا په نسبت یو څه شری، خو زموږ ټوله هڅه او کوشش دا دی تر څو ویکیپیډیا ته هم مختلف موضوعات د ساينس، ټکنالوژي، تاریخ او نور موضوعات یې هغه مرته اضافه کړو، او په عین وخت کې چټ جی پی ټي ته څومره معلومات ډېرې پښتو هغه ورته اضافه کړو. څونه چې معلومات ډېرې اضافه کیږي، هغه نه ژبه پرمختګ کوي، هغه نه د پرمختللو ژبه په قطار کې درېږي.
تاسو له څه ډول چیلنجونو سره مخ کیږي او دغه چیلنجونه څنګه حل کوي؟
بلې، ترجمه کول خو اول خپل اسانه نه ده، نو طبیعي خبره ده چې ځینې چیلنجونه به ستاسو مخ ته راځي. خو د ټکنالوژي د برکت اوس دا هر څه ممکن دي، هیڅ مشکل نشته. مثلا که چیرې ته یو متن چې د ساینس ټکنالوژي یا کوم اړوند یا کومه بله موضوعي معلومات نه لري، یا مثلا ستا مخې ته راغلی دي ته نشه کولی ورته وژباړې، نو اوس د واټساپ ته لارې کولی شي، دلته یا خارج کې یو چا ته واسطه چې مثلا دغه مضمون زه غواړم ترجمه کړم او پیسره مفهوم یې نه راته معلومیږي، نو هغه د واټساپ یا ټلیګرام یا نورو اپو له لارې کولی شي چې دغه د کومک وغواړي هغه تاته معلومات ترکړي چې بېرته ور اضافه کړي. یعنی اوس د ټکنالوژي د برکته هر څه ممکن دي، په دې باره کې هیڅ مشکل نشته.
د ورستی پښتنې په توګه څنګه نور خلک یا ستاسو په څیر رضاکار ځوانان له پښتو ژبې سره نښلوونکي نور امکانات رامنځته کولای شي، په ځانګړي ډول پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی ته د موادو د اپلوډ کولو په برخه کې.
اوس خو د ټکنالوژي زمانه ده، په میډیا کې هر څه تر نورو ژر وګړو ته رسیږي. نو ډیر داسې ګروپونه شته، واتس اپ ګروپونه شته، فیسبوک ګروپونه شته، یا ټیلیګرام ګروپونه شته چې خلک دې ته هڅوي چې مثلا تاسو کولی شئ په رضاکارانه ډول خپل ژبې ته خدمت وکړي. یو اړینه موضوع شریکه کړي، نو هغه زرګونه کسانو ته رسیږي، هغه زرګونه کې کسلګونه کسان دې کار ته زده وکړي، نو دا به د پښتو د بډاینې لپاره یو نه هیریدونکی خدمت وي. اوس هم دغه د هر څه نوښتونه چې د پښتو ژبې دپاره سوي دي یا خلکو دې ته کار کړی دی، دا ټول د دغه سوشل میډیا د لارې خلکو ته رسېدلي دي او خلکو دې ته زړه ښه کړی دی چې زه باید ویکیپیډیا، چټ جی پی ټي یا ترجمانانو لپاره ترجمه وکړم. دا به زما د خپلې ژبې د پرمختګ لپاره یو ډیر نه هیریدونکی کار وي. نو او دا رضاکاره کسان ورځ په ورځ ډیریږي، ځکه پخوا چې مثلا د محدود کسانو شاید درسل بلام کم کسان و چې دې کار ته وژا ورکړی او کار یې کوي، اوس دا کسان بیخي زرګونو ته رسېدلي دي چې مختلف ویکیپیډیا، چټ جی پی ټي او ترجمانانو لپاره مواد راخي، اضافه کوي، ترجمانانو ته ترجمې کوي. او مختلفې ټولنې داسې شته چې هغه ګروپان جوړ کړي دي، په دا ګروپانو کې خلک دې ته هڅوي چې تر څو دغه د پښتو د بډاینې لپاره ویکیپیډیا، چټ جی پی ټي ترجمانانو لپاره مواد پیدا اضافه کړي، تر څو خپل پښتو ژبه د نورو پرمختللو ژبو په کتار کې ودرېږي.
له صادق رښتینی سره مو د عبدالباری نورانی مرکه اوریده.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د افغانستان د یو کلتوري ورزش شپې ورځې دي. د اوسلو په وخت را رسیدلې دا لوبه چې د حواله سړی دوسر پیل شي، لڅو اونې رئیس د افغانستان په شمیر ولایتونو کې شروع شوه ده. تاکل شوه ده چې د لیندې په پندلسم په کابل کې د بیلابیلو ولایتونو ترمنځ د اوسلو بلکسیالي پیل شي. د افغانستان د اوسلو ملي فدراسیون وای دا مهال د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 14 رسمي او شاوخوا یو سلاتي غیر رسمي لوبډلې فعال دي. اوسلو په افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، قزاقستان او قرغزستان کې ډیر مینوال لري. د جنو راپورونو لمخي اوسلو په لمنځنۍ پیړیو راهیسې په افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان او قزاقستان کې دود ده او داسې تاریخي روایتونه شته چې د ساسانیانو او حتی د ایلخانانو د حکومت په دوران کې دا لوبه دود و. ساسانیان له 240 تر 1450 میلادي کلونو پورې په سیمه کې واکمنان وو. ایلخانیانو د 14 او 14 میلادي کلونو ترمنځ پاچایي کړې ده. اوسلو به د زړورتیا او ځواکمنۍ نقشه بلل کیږي. په افغانستان کې د ظاهر شاه د پاچایي په وخت د لوبه مناسبه شوه، داسې چې په کابل کې به د شمال د بیلابیلو ولایتونو ترمنځ مسابقه کیږي او غوره لوبغاړو ته به جایزې ورکول کیږي. په هغه کلونو کې اکثر اسونه د افغانستان خپل نسل وو. نن سبا افغانان د منځنۍ آسیا او حتی د روسیې اسونه افغانستان ته واردوي او بیا یې د اوسلو لپاره روزي. سشکل داسې راپورونه شته چې په سلګونو اسونه او هر یو د لسګونو زرو ډالرو په ارزښت د منځنۍ آسیا له هیوادو افغانستان ته وارد شوي دي. د جمهوریت په روسیو کلونو کې چې کله په کابل کې د اوسلو کلنۍ ټورنمنټ کېده، نو د هغو ولایتونو لوبډلې هم جوړې شوې چې په خوا پکې دا لوبه دود نه وه. نن سبا تقریبا د افغانستان اکثر ولایتونه د اوسلو لوبډلې لري. په کابل کې د اوسلو د لیک سیالیو په اړه فیروزه عزیزی راپور لري.
چاپندازان د اوسلو بشپګم لیک سیالیو ته چې ټاکل شوی تر راتلونکي ویم ویستي پیل سي تیاری نیسي. محمد ابراهیم د افغانستان د اوسلو لوبغاړو څخه دی او دغه سیالیو د لوبڅاري جواز هم تر لاسه کړای دی. ازادي رادیو ته دغه کلتوري ورزش د سختوالي پاړه وویل.
بسکشه کار هر نفر نیست، بسکشه کار زور ثقيل است.
اوسلو به هر چا کار نه دی، دروند او زور کار دی. هوی او چاپنداز باید جدي چمتواله ورته ولري.
وزلوبه د افغانستان له کلتوري ورزشونو ګڼل کیږي. په وزلوبه کې د دواړو ډلو چپندازان په داسې حال کې چې په اسونو سپاره وي او مخصوصه جامې په تن وي، د لوبې لپاره حلال سوي وزه یا وزګوړی لزمه کې پورته او د حلال دایره ته ورسوي. د ټیم ملګري لار ورته خلاصوي، خو مقابل سیالان مخه نیسي او هڅه کوي چې وزه ترې ونیسي. کلونه کلونه باید زیار وایستل سي. ترڅو یو کس بریالی چپنداز سي. پهلوان امان چې د کندوز ولایت له مشهورو چپندازانو دی، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل 12 کلن و چې د لوبې ته مخه کړې ده.
سن دي 12 سالګي از سواری را شروع کړم.
په 12 کلنۍ کې از سورلۍ پیل کړې او په 13 کلنۍ کې مې رسمن وزلو په پیل کړه. خپل ځواک مې وخوت او د تلولۍ 3 کپه مې ترلاسه کړې.
خو ویل کېږي چې په وزلو به کې دا تلولۍ یوازې د چپندازانو په ښه ځلېدو پورې نه، بلکې د هغوی د آسونو ښهوالي پورې هم اړه لري. عبدالرازق د افغانستان په شمال کې د وزلوبې له پخوانیو لوبغاړو دی چې له مودو راهیسې د وزلوبې آسونه ساتي. د ازادي راډیو ته وویل
زیات خلک تورې آسونه خوښوي، سمند آسونه خوښوي، جرن آسونه خوښوي، د هغه هر چا ذوق ده، خو زیات خلک تورې آسونه خوښوي. نو اصلي څه ډېر مصرف هم لري، دېرش ورځې کې دېرش منر بشه خوري، د میاشتې 1000 پیسې هېڅ خوري. نو ډېر مصرف ده، لږته زیات مصرف ده، خو کار څنګه مصرف وي، خلک د علاقه مند دي چې بسکشي ویني.
د افغانستان د بدني روزنې او سپورت او د ملي اولمپیک کمیټې د وزلوبې فدراسیون مشر غلام سرور جلال ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې د وزلوبې شپږم لیګ د را روانې قوس میاشت په 15 نیټه جوړ سي. نوموړي په ټول افغانستان کې د وزلوبې د ټیمونو د شمیر په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا رسمي ټیمونه دي، موږ تقریبا اتل ټیمه ده د بسکشي او شپږ ټیمه د نزا بازي، او غیر رسمي ټیمونه موږ تقریبا اوسو پته اوسو راځي ټیمونه لرو، لکه پار ولایت کې کڅوول سوالي یا یو ټیم لري د بسکشي.
دا لوبه د طالبانو په لومړی دوره واکمنۍ کې بند و، خو اوس اجازه ورکړې ده. وزلوبه د افغانستان په بلخ، کندوز، تخار، بدخشان، بغلان، سمنګان، فاریاب، جوزجان ولایتونو کې ډیر مینوال لري. په دې وروستیو کلونو کې د وزلوبې ورزش د افغانستان په لویدیځو او سویل لویدیځو ولایتونو کې هم زیات شوی، او په هرات، غور، کونړ او نورستان ولایتونو کې هم اوس د وزلوبې لوبډلې جوړې شوې دي. د دغه کلتوري ورزش د مینوالو په خبره د دې لوبې جذابیت د چپندازانو سخته او له شوره ډکه مبارزه ده چې په ډله ییزه توګه د اتلولۍ لپاره هڅه کوي. که څه هم دغه لوبه په افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو کې ځانګړی محبوبیت لري، خو لا هم په رسمي ډول په آسیایي او اولمپیکي سیالیو کې د قبول وړ یو ورزش په توګه نه دی منل شوی.
له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله سرته ورسېده. زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بل خبرونه مو خدای مل.
د سیند سپینو شګونه مې جوړ کړو محل، د سیند سپینو شګونه مې جوړ کړو محل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل. پک خور کا دسرو پانو د گلا، اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا، درنگ میں اٹھتا ورکڑو لخو گنو دشیبا، ہر گل میں اٹھتا راوستو ملیار میں کبلبل، ہر گل میں اٹھتا راوستو ملیار میں کبلبل، سندسکینو شگونا جھوکے او محل، نرگس میں پگے گراوڑو ہمیل مامے کھڑاں بیل، ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل، نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلونا دچامل، شراب میں اڑتا ورکل بیاد وفتو دبلبل، شراب میں اڑتا ورکل بیاد وفتو دبلبل، دسندس کی نوش گونا میں جوڑ کیاو محل،
Thank you.
سپوک میکڑا د زہرا پست غزل خندا تا د تنظر کل زر کے گڑے دلے دستورو مست استر کے غلے غلے رپے دلے